پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یو حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلې دي چې د دې خبره هیڅ ډول بزدلانه برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل حمله رو خو تر هر څه مخکې خبرونه رسوان مراد وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوې حمله کې وشل شول او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده یونما په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په تیرو 15 ورځو کې په جلال آباد ښار کې د ماینونو په چودنه کې څلوېښتو ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې ده په جلال آباد کې پرون هم د سرک د غاړې چودنې یو ملکي وګړی ووژه او درې نور یې ژوبل کړل درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوه حمله کې وشل شول په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سرک غاړې او بم په چودنه کې وشل شوي د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نمونه نه دي افشا کړي طالبان ویلي چې له چودونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی په همدې حال کې سیمه ییز چارواکي له پیښې وروسته د درې افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تېرېدو په حال کې و چې نړیوالو ځواکونو ودرول خو چې پاملرنه یې ونه کړه نو ډزې پې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه ټینګار وکړ فدریکا موګرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړې لیک له تصویب وروسته وویل چې دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي د موګرینی په وینا اروپایي ټولنه د سوریې په څیر نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی او مثبت اغېز یې درلود دا په داسې حال کې ده چې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوه کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رای ورکوي نننۍ انتخابات به ښکاره کړي چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې پاتې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم ته رسیږي د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام ولري تمه ده چې سبا ته د اسرائیل له عامو انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شي د وروستیو نظر پوښتنو له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند څخه مخکې دی خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د پنځم ځل لپاره د صدر اعظم کېدو ښه فرصت لري ټاکل شوې ده چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو کانګرس ته د هغه د لنډیز له سپرلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فری کمیټې ته حاضریږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه د وکیلانو له پوښتنو سره مخ شي نه ده خپره شوې د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 30مه په یو لیک کې کانګرس ته واستو. د دې راپور په نتیجه کې راغلی چې روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. دا ستاسو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخې هم غوښتي چې ښایي د عدلي وزارت نه وغواړي افشا شي. ښاغلی بار ویلي چې د عدلي وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپاره کړي. اول اسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړ. دا اداره د امریکا د ولسمشر مرستیال ولسمشر پخوانی ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤوله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر ران دولف الیس د لرې کېدو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغې تایید کړ چې ټرمپ ویل د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. به هم دغه پروگرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې په بګرام ته نږدې پرون ماښام په یوه موټر بم چاودنه کې څلور امریکایان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې او ویلي دي چې سولې ته د رسېدو د هڅو معنی به ونه ګرځي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي چې ښایي د سولې په پروسې باندې دغه برید منفي اغېز وکړي.
سرباز امریکایی ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سول هم تأثیر خود میمانه حتما.
ولسی جرگی دفاعی چارو ده کمیسون رئیس نثار احمد غوریانایو ده هموری چه تمده ده افغانستان ده سول ولسی حرکت غیری هم ده قطر پا پلازمین دوحه که ده افغان سیاستوال و طالبان و ترمینز پا رتلون که غنده که برخ واخلی.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
د کونړ د چاپېدارې ولسوالۍ د اوسیدونکو تشویش هم چې د داعش په اړه لري په غېړه به تاسو ته جزئیات خپارو کړو که وختو نور مسایل هم لرو له موږ سره پاتې شئ. بګرام هوایی اډې ته نږدې پرون ماښام څلور امریکایان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې د دریو افغان ملکیانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا برید غندلی او ویلي دي چې ورته بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. لومړی به ورشو بګرام ته. احمد هنایش د برید دغې سیمې ته نږدې ورغلی او له موږ سره خبرې کوي. هنایش صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو چې هلته ورغلئ، په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس سلام وړاندې کوم او د درنګ جتا سو ویل په اوی دګر پروګرام اوی دګر کې دریم دروازه کې دا پیښه شوې و چې اوس وضعیت ښه دی او هغه ځینې علایم چې په بندهاري کې پاتې شو هغه رئیس شوې ده او د ملکیانو دوه موټرو چې تخریب شو و هغه اوس نشته. هغه کسان چې زخمي شوې ده یوې د ملکی افراد یوې د وضعیت ډېر خراب دی.
مننه. له خلکو سره مخابري وکړي، هغوی څه تشویش درلود د دغې حملې نه وروسته؟
دا تشویش ډېر اندېښنه ډېر شوې ده په دې خاطر چې په نننی کال کې روان کار کې یو لومړنی ځل دی چې دا انتحاري حمله کېږي هغه په می موټر کې او په دې خاطر چې طالبان کولای شي چې د ځینې خطرونه پیښ کړي نو ټول سیمه کې په مهال په سیمه کې په پروګرام کې دا اندېښنه راوچت شوې ده او ملکی ډګرو هم په دې خاطر زخمي شوې چې هغوی په د امریکایانو د بیرنګلي ځواکونو لخوا دا فایر شوې ده ځکه چې هغوی ته ممانعت کړی ده هغوی متوجه شوې نو په دې خاطر زخمي شوې ده.
مننه. یو څه راته اخر کې وایي چې امریکایي پوځیان هلته اوس ګزمه کوي که څنګه؟ یعنی سړکونو باندې ولاړ دي یا بیرته خپلو اډو ته تللي دي، مرکز ته تللي دي؟
د دې پیښنې په بعد تدابیر ډېر کلک شوي ده او غزمت ډېر شوي ده او الوتکو ته هم په هوا کې را جګه شوي ده. ډېر وضعیت لکه استرالی لا غونډې ښکارېږي.
او ډېر مننه احمد حنای شو له بګرام له موږ سره خبرې کولې. د ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو امنیتي تدابیر شدید شوي دي. پرون ماښام بګرام او هوایی اډې په درېمې دروازې ته نږدې یو موټر بم چاودنه شوې ده. امریکایي ځواکونه یې په نښه کړي دي. درې امریکایي اسکر او یو امریکایي قراردادي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې دغسې بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې معنی ونه ګرځي. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې ښایي دغسې بریدونه د افغانستان د سولې په پروسې باندې اغیز وکړي. دغه برید داسې وخت شوی دی چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې نږدې ورځو کې په قطر کې د طالبانو لغړیو سره کینی. هغه ډله چې پرون یې د امریکایانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. په همدغو وروستیو مسایلو باندې له موږ سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بلستان زیس سبلکتا چې د ونه وکړه د افغانستان د بوبخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله ته خبرګون وښود. خغلی پامپیو په باګرام کې تر سره سوی حمله وحشیانه او تروریستي وبلله او هغه یې وغندله. پامپیو په خپل ټویټر کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. بلخه د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې د داسې حمله په سره د دواړو لورو ترمنځ د انتقام هیڅ زیاتیږي او جګړې باندې ناوړه تاثیر اچوي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خور میکنند که بتونن حق زیاتر بگیرن از این موضوع. این اینطوری شده و سرباز امریکایی ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن که حتما سر روند سلم تاثیر خود میمانه. حتما 100% متاسفانه.
استانزه سب دپته سهل کده چې تیر ورځ ماخام حال باګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لروري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري وجلسي د امدارنګ یو بل قراردادي امریکایي وجلسوي او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوص عملاتړ ماموریت ځواکونو د ویلامې په خبرولو سره دغه خبر تاییدوي او ویلي دي چې دغه د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې دغه مرجوب لاره منسته سوي ده. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی ده. د دغه ډلې ویان به الله مجاهد په یو خبر پانه کې ولې دي چې البته ادعا کړی چې په دغه حمله کې د درې افغان سرتیرو په ګډون شپږ امریکایي عسكر وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو بهرالدین جوجانی د باګرام پی کې ته په کتو وايي پټ لاسونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي.
نن د افغانستان د سولې مسأله ډیر داغ مسأله ده. د استخباراتي موري ادب د چې باید افغانستان که سل ضربه اخری در جگلی زمینه مستعید شید چه دی وطن تا باید سل راتک تا باید زمینه مستعید نشید. سل پروسه ضربه اخری.
استانزه سبلدی بلاند د غوسم ناتړ ماموریت مسولینو او همداشان د افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې سول او جګړه بدواړه مخ کې وړي. طالبانو حمله دی بلاند ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنی ځواکونو حمله ته دوام ورکوي. بلې استانزه صاحب
ډیر ازه تمننه کوم. رحمت الله افغان د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. ویل شي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندي او د خبره دغه بوزدلانه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې د هڅو معنی ونه ګرځي. خو د ولسي جرګې غړیو بیا اندېښنه وښوده چې ښایي دغسې بریدونه د سولې پر روانو هڅو باندې منفي اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د کاسا زر برېښنا پروژې عملی کارونه پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دې پروژې عملی کارونه به په دریو ولایتونو کابل، کندز او لغمان کې ترسره شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په پیلېدو سره د دې ترڅنګ چې دغو ولایتونو ته برېښنا رسیږي لسګونو کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د افغانستان برښنا شرکت وای افغانستان د دغه پروژې له ترانزیت څخه په کلنی ډول 15 سلويخت تر 20 میلیون ډالر پورې ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای د چابهار بندر لالې په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې موجود دي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغه بندر لالې نږدې درې میاشتې مخکې صادرات پیل شول، خو په وینا یې یوازې یو شمېر باروډونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې. په ټاکلې موده د سوداګریزو مالونو نه رسېدل، د معیاري سیستم او د خدماتو نه موجودیت ترانسپورټي ستونزې له هغو مواردو دي چې په دغه بندر کې په ګوته شوې. چابهار بندر د ترانزیټي مالونو لپاره تر ټولو مهم بندر دی چې د کابل ډهلي ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ له دې لارې سوداګریز فعالیتونه ترسره کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلو بورې قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بورې 1150 افغانۍ، د وریژو یو بادرې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 980 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د راپور په اړه نن کانګرس ته شهادت ورکوي. وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال پر موسکو د دې تور په اړه د ځانګړي مفتش راپور ترلاسه کړ، نن به لومړی ځل وي چې د کانګرس ته وینا کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شی برا سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې راپور جزئیات مکمل معلوم شوي دي که څنګه؟
بله، مننه کوم. لا تر اوسه دا راپور نه دی خپور شوی او ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دې راپور په اړه نن د امریکا د استازو جرګې د یوې کمیټې پوښتنې ځواب کړې. ویلیام بار د تیرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس ته په یوه لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور چې 400 پاڼې دی خلاصه کړه، او ځینو موندنو ته اشاره وکړه چې په دې کې داسې یوه نتیجه هم شامله وه چې وایي روسیې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې د مداخلې هڅه کړې ده. لوی څارنوال ویلیام بار لیکلي چې تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کمپاین کوونکو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د هڅو سره همغږي او یا توطعه جوړه کړې وي.
بله مننه. آیا په دې اړه څه موندل شوی چې ګواکې حقایقو ته د رسیدو په لار کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم خنډ رامنځته کړی وي؟
د امریکا لوی څارنوال ویلي چې په دغو تحقیقاتو کې داسې کوم دلیل نه دی موندلی چې وشي ولسمشر ټرمپ د همدې تحقیقاتو پر مهال د عدالت مخنیوي هڅه کړې وي. لوی څارنوال په خپل لیک کې د هغو معلوماتو په اړه چې د ځنګړي مفتش رابرټ مولر د انتخاباتو مبارزو پر مهال د ټرمپ د پلویانو لخوا د انتخاباتي مبارزو پر مهال او یا تر هغه وروسته سوي خاص تفصیل نه دی ورکړی.
زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. و وی ویل چې تمه ده د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن دغه هیواد کانګرس ته ورشي او هلته به د 2014 کال په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د راپور په اړه جزئیات شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د سولې په اړه یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی هم د قطر په غونډه کې ګډون کوي. د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان اصلي تصویر هلته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په جو زیات راټول کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې له تیر یو کال راځي چې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او له خلکو سره کتلی، اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انځور وړاندې کړي او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته، او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای شو، او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو، او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو، او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ به له دوی سره شریکه کړو.
د سولې ولسی حرکت تیر لمریز کال د حمل په دریمه نیټه وروسته له هغې رامنځته شو چې په هلمند کې یوې خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت وهو. له شاوخوا دوه میاشتو وروسته لوسی پښې او پلي بلخ ولات ولایت ته لاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسېدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو، جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې درلودې، او د سولې په اړه د دوی نظریات اورېدلي او د قطر په ناسته کې به یې شریک کړي. خو د دغه حرکت یو شمېر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب وکړ، او د اعتصاب لامل یې همدا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګل آغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي. وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغانستان د سیاسیونو تر تاثیر لاندې رانه شي.
نو که چېرته دواړه اړخونه مطالعه که دواړه اړخونه هلته موجود دي، واکدار اړخونه موجود دي، د دوی تګ هلته بیا بهتر، ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی د افغانستان هغه واقعي د افغانستان د حقیقي تمثیل به وکړی شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دوی د سیاسینو د سوري لاندې ځي، بیا خدای مکړه د دوی هلې ځلې مادر ځي، او دا د افغانستان په ازادۍ کې، او د افغانستان په صلح راوستلو کې، او د افغانستان په جوړېدو کې
د یادول وړ ده چې د قطر په راتلونکي ناسته کې د افغان سیاسینو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي او طالبان هم برخه اخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو ویره لري چې کچیرته داعش په چپه دره کې کنټرول نشي، نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار د اچین، هسکی، مینیا او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې باید د داعش خلاف پوځي عملیات پیل کړي، څو دوی وکولای شي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوي وای ځکه خپل کورونه پریخي چې دوی ماشومان او قومي مشران د ننګرهار د چین، هسکې مینی او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلار نوم رحمت الله دی. د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر وو، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل، او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې وو هغه موږ نه مغل دمغه په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وي چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي، اول د جنګېدلي دي، اول د چې کم زرونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د هغې عزتونو ته، هم مالونو ته، هم سرونو ته، هغې ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن دی. چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلق اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړ، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې، خوګیانو کې، دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا، دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي. دغه ویر نه وس ټول قوم را ووته، دلته را مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاده دره کې پوځي عملیات ترسره کړي، څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري، او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لري پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې لپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو، د سانت او شپنی عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدکي عملیات پیل شي، او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. زموږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کاغه سیمې دوی نیولې دي، بیرته یې ترلاسه کړو. زموږ نه نیولې، طالبان نه نیولې. او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور درته ختم سي.
هغه وایي د چپې درې د ساتلو دپاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان، داعش او یا کومه بله وسله واله ډله په یاد دره کې بیا ځالې جوړې نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د ثبتاج په هڅه کې دی. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د ثبتاج کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله څا کې خپله ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملي ارمان ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نشي کولای چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړې ور ولېږل سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پرېد ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په ښودلو سره رښتینې سولې ته لاسرسی پیدا کړي. بل خواوې سا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون ښه پرېکړه ده، سوله سرې کرښې نه مني. همدې ورځپاڼې د خلاصون لارې شورا د مرستیا له قوله لیکلي د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې دغه ناسته به د سولې پر رسمي مسایلو بحثونه کړي، بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سر مقاله په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سر مقاله عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډېره اړینه او د پام وړ ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه په انلاین شکل واوري.
تاسو ل پیغامونو
د عبدالخار وطن دوست سیند پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د غوربند هیر درې اوسیدونکو هم چې زړه موږ په هیر درې کې درې مکتبونه دي چې په دې کې هیڅ معلومات نشته او لوړ مقامات هم توجه نه ورته کوي. ما د معارف وزارت نه دا غوښتنه ده چې باید موږ ته مسلکي معلومات دا ولګي ځکه چې یو سړی یو زوی خو څومره په کال کې څومره عاید ورته راوړي آیا دا یې مصرف کړی دي؟ دا خو هیڅ د اسلام لار نه ده، باید د دې توجه وشي او د دې پوښتنه وشي. والسلام ورحمت الله. السلام علیکم لوګر له حضرت رسولین سره په ماسک اند مالو لسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې کوم افغانان ترکیه ته رواني زی او افغانستان څخه وځي ترکیه ته زی باید دې مخنیوي ونیش. او بل لوګر له حضرت رسولین کوم 15 کسټ للی دا واستول په ایران کې نیول سی دي او ایرانو خو ویل دي باید دا به په افغانستان ته راوستو. السلام علیکم.
رحمت الله له زابل ولایت سوري ولسوالي خبرې کوم. تاسو څه سوچ په مقصد سوري ولسوالي باندې عمله وسو د فلګ فلپات متوا او اوس مو په چاینه په تاسو باندې اول د بورګي پر سړک باندې د تلمو سره ډیر سخت ظلم کوي. مال ورکول چارواکو صدا غوښتنه دی د زابل کمانډان او ولایت صدا دی په چاینه غو مخره ده پولیس ډیر سخت ناوړه چلن مسرکی. السلام علیکم.
رفیع الله د لغمان ولایت نه د مونږ لغمان ولایت کې غنم راغلي ول مونږ سلاول غوښولې ولې مونږ کوټې ټول ناستې مونږ سره نظرات کوم کو نو आवाज وکاو نو انشاب جهاد وکاو زموږ افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده تکوم کومک دې لغمان ولایت یا زنور ولایت لپاره راضی غریبانو لپاره دی خید نه راضی سر نه راضی څنګه تنه را کول کی هغه زور واکی وړي هغه حکومت کی خلک وړي دی والی خپلوان وړي دی قومانی خپلوان وړي دی مامور خپلوان وړي مونږ ته دی نه را کی والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
مننه شیازادی رادیو ته موږ غوښنیواله ده اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی